نننه عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړی خبرونو ته. او د همدې خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. پوره خبرونه: په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
د جلال آباد د شهیدانو شمیر 212 کسان شو.
چارواکی وایي 14 هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویاندو راغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچراک ولسوالۍ په توپخانی سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچراک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې په اوږدو کې له خلکو باج اخلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي، نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صالح خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهره چیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهره چیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچاویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالی کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هر هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالی کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په مکرۍ لنډې خبری برخې ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشرې هوا علام نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار نه وړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترینه وغوښتل چې تاسې د بعضي کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډو کوي بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا طبعاً سړی لږ ناراحته کېږي.
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نسته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوی ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د روانې میزان یا تلې میاشتې پر اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې به د لړم پر شپاړسمه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر شپږمه نیټه ترسره سول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګې دوه وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راغلا ازادي رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی ل زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشی کېدلو یو لړپختنی پیدا کړی دی. دو لړپړو طالب چرواکو د نوم د نه خودلو په شرط یک شنبه ازادي رډو ته ویلی و چې ل بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یو لس ملګری طالبان خوشی شوې دي. دوی ادعا کړي چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې ل دوی سره په بند کې و خوشی کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چرواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز لیکلی له بګرام زندانه د خوشی شوی طالب مشرانو په ډله کې یو مخکخ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو چون تاریخو سره نیول شوی وو شامل ده. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانه وزارت د نړیوال تروریستانو په لیست کې شامل کړي وو. نیویارک ټایمز لیکي د بلوچ خوشی کېدل پرته لدی چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی وو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوجانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لمړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو لمخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خبرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شوی چې د 2001 کال د اکتوبر په 1 پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسله هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونی و چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډه وکړه. نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټه تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي دویم کار چې امریکا یې کولای شي دا دی چې په خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شته نفوذ لپاره د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریم لار چې نېشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بیل شکل کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام شیبه ورسته خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لګلې دي. د پکتیا ولادت سمکنیو ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر لیکي تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجه ولسوالۍ خلیکی که خدای کول سول راتلونکې ده ځکه دا یو قرآنی او شرعي خبره ده. او انګار خروټی لشکین ولسوالۍ خلیکی د ولسمشرۍ له ټولو نومندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانوړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر 1813 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروه د پولیسي ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسره ته کښنې وبولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره اوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا اوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا اوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ دا ورځ په ټوله نړۍ کې مانځل کیږي. خون مانځنې په هغه هیوادونو کې ډیره بارزه وی چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمه وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هېر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی.
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे पाकिस्तान की वहां के जमाने
दा वही छे پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پریږدي نور د عدم تشدد لار خپل کړي. کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډیر مشکلات به حل شي. هغه ډیر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته توفی هم راوړې وي. تارا گاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیوي مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالې کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لري کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالی شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړوند پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یله وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاجمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږې کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خو دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د ښار خلک چې دي، د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والا ساده ډیزاین والا دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګۍ تړي. ځوانان یې تړي، خان پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینږي یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده کا میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو غم ته شي نه خرم. 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اختصم یو دا کې مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړ په پکول کې بیا باج وکه چې درانی پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زه استعمال نه وجری پړګې نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه د چکی مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبې ته ورل دوبې د ګجول کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر آسان یم خو دا ریواج او رسم دی چې موږ بدې لادونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا می تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندې دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مینه دراسره شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سده کوم غند راګل ما سره مون مثال باج ورک واسطه ټی اورنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداستا باج ورک چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
ہر کدو جگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو جگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتور ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال سب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسو یې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې د نتیجې ته ورسېده ما چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لک څه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم د کار دی ته په دې برخه کې کار وکړ. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول لیکم. ما لغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پ کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زمالم مړنه ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ول اسمه شروع دام پولیسي ناول دی، به ما وغوښتل چې ترازه زکه چې هغه د سه حادثه و چې دغه لپاره په کار د سه و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، زکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړو. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونیست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه وو. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوست ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري. نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو هم راته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې
په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیرې پراخه برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره درنه ورکیږي. نو ښه لار همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درکړي چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا هغه برخه باندې تکرار کړي.
یا څه په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما وروسته له دینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري، نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کیږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته اتل وه، ځینو ته خاین وه، هغه په داسې یو شکل ټولنې ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي، نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل هم شته ده.
هم به هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواښات داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هماغه نه وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه وه چې بل چا دا نومی خیوه، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانزه ورته دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازی پولیسی ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري دی علي دي چې ژغې په موسیقي
ډولک ډولک
ژغې. خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې ژډوره کوي؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې زده کو
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک سره
هغه شوق چې د اول ورسره وستي ما شوق ورسره
او وستي ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه
ولې ما د سره مين نه ده
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندره دی پکې زده وي داسې دوه درې طرزونه یا دوه درې هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده وست ډیر زکه دی کڅو
او وست ډیر زکه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کا څو کا شو کس پر وسم زده تا
ته تی اوس یاد یو بل ډول وټه کوي څو ډول خوند کوي مثلا تا یو ورو او سی بیا بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه نه هم پښتو هم پارسي دواړه غوړل سي
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت څه وایم اول به سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږی
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې تاسو ته جې
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راته ونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د نه او یکلونو په عمر ومر. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویه کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېره اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پا پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهوري دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملحم سوزی دلی ما ساتر گو پڑلی ما زغم رتلی ما ساتر گو پڑلی ما زغم رتلی ما دیر جڑی دلی ما دیر کڑی دلی ما ساتر گو پڑلی ما زغم رتلی ما ساتر گو پڑلی ما زغم رتلی ما ساتر گو پڑلی ما
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانا
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 پېټر روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېد ماما یو چورګوړي په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 پېټه اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډ کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را باندې کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېد چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راوخلی ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي ببۍ خیر دی ماله چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه ببۍ خو ببۍ یې پرې رابرګه شي یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای ببۍ خیر دی کنه ببۍ مې نه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې ای ببۍ خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم تراته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زاره یې سر وه ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالیو یې په زړه کې ځای ونیو په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې اخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې څه هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه و دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چورګوړي والا خو نه و خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه درې اویا روپۍ پکې وې ښه راوړه خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړې په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه د مور تصویر یې راواخیست لسلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه جنگ کوما نه دی مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریې یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی دا غي یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زپکی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا ہر ایک پل سہما ہے کیوں ہر
توڑا